Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستانګ زم د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو خره غلاست ويم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې لومړۍ د 2022 کال د جنوري 28 وړاندې اوري د سر صلیب د نړیوالی کمیټې مشر کابل ته تللیو
د سر صلیب سازمان مشر اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سر صلیب د همکارو او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري موږ نو سره ژمن یو او همکاري وسره لرو
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کم شوې علت څه ده
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنٹ کې مسله ده که ته پیسې اور لګې والته نه شاعر غواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو والته نه به پیسې راځي نو هغه کې ملانج جوړ کړی د حکومت پاکستان او سټیټ بینک
د جام تاریخي منار د رنگیدو له خطر سره مخ ده
سیلابونه راغلل او سلی اطراف یې چې هغه د سلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید
د امریکا ولسمشر ویلی روسیې ته په ډاګه ویلی چې د اوکراین د سرحد په لور د روسیا راس پوځي حرکت به اشغال وګڼل شي
ما له ولسمشر پوتین سره سپینې خبرې وکړې هغه په دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز سوې قطعې د اوکراین د پولې خواته وخوځېږي اشغال به وګڼل شي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 1599 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي او د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بایې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ بشپړ خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمان پرانیست او عملی کار یې پیل کړ باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 48 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 1599 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړی د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از جمله 1275
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیسته وي 1155 مثبت پیښې ثبت شوي درې دېرش کسان بیرته روغ شوي او په تیرو څلورو ساعتونو کې مړینه نه لرو
د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,16,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړ شوي خو د روغتیایي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري د جرمني پولیسو هغه نه تنه افغان ځوانان نیولی چې په یو لارې کې په ناقانون ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارې ډرایور د چهارشنبې پر ورځ هغه مهال چې د لوی لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول نه افغانان چې عمرونه یې د 1216 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارې چلوونکی چې د رومانیا، هنګری او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه، په 500 اورونو کې د 209 منډې وکړې او سیالي افغان لوبډلې ته یې د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سې شمې پر اس پاپوا نیو ګینی ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېمه لوبه به یې سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو، د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا ګاوریلیتا پرون پنجشنبې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل، وروسته له دې چې د روسیې د ګاز د صادراتو ستر شرکت ګازپروم د ګاز د بیو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د ګاز شرکت وویل ګازپروم ته د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. من ګاوریلیتا وویل بیړنۍ حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې 2 اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې 6 اویا دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت تدابیر پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رای اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحه په 130 موافقو او 30 مخالفو رایو تصویب کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریز او د واورې د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه -4. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه -5. کندهار آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه -5. مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه -5. او جلال آباد آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سر صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په سلو کې ډیر زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې لنور خیریه ټولنو سره په ګډه به خپل هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولای. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي همره زیان تر ټولو کمزور او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و، د مشرانو سره ولیدل، په دې لیدو کتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ کومک په برخه کې، په صحیح برخه کې، په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ سره ژمن یو او همکاري سره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشری مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشری بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندوی ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپای ټولنې لخوا د 218 میلیون یورو نوې بشری مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 260 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. خغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یو برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
خبر اول خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
سره له دې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي، خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي توګه د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي. ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی، او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټول شتمنۍ د خپلو کورنیو د غړو د آزادېدو لپاره ورکړي. په دغه راپور کې له هغه چا سره خبرې شوې چې د اختطاف ترخې خاطرې لري.
نږدې یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه. د چنه غوړې نوم یې واخیستل شوای. یو لسکلن مسید خوانځیز د کوون کې و چې نږدې میاشت وړاندې خوانځي ته پلار و تختول شو. ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوشی کړ. هغه د نوم نخ پریدو په شرط ازادي رډیو ته و ویل
اوس هم دومره په هیګم چل مسای می آزاد شوی او په کور کې ده. خدا چې انسان تختون کې نیول شوی دی او کنه ته خبر نه يم. دا چل مسای می آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید گدایي وکړو. هیڅ مخته نه دی پاتې او د ماشوم جرم دا و چې خونځي ته روانو.
تور وګرځه خو کله په نګدي کړو خبر نشم. جرم یې مینه چې مکتب
په افغانستان کې د پیسو په بدل کې انسان تختونه کوم نوې خبره نه ده. خی په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر کورنۍ د سخت حالت تجربه کړی وي. خود داسې کورنۍ شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړي د انسان تښتونکو له لوري وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره و د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشی شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضر نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. عبدالرحیم صدیقی د روانې لمریز میاشتې په 19 په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټر سایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړې، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت یې ډېر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یمید
آغا سوک چی پا دی عمل که لاس ولری او جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی. موگ دا کابل پا گرون پا دیر و علایتون که ورد قضیه در لودی او جات میر کسان و دختتاف گران و لبانگول خلاص کردی او دا حقوی پتان زیون امول من زوری
گیر شدن ولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شده.
طالبانو د حکومت په لومړی ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي، څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوځړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبرې راخیستې دي چې د چهارشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي. نیوزویک لیکي چې د دې سربیره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1,000,000,000 کېده. ولسمشر بایدن دا خبر هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پېښې شي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبر هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه شکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډېر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بی پیلوټ الوتکو په کابل کې پورې به موټر حمله وکړه او په پیل کې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څېړنه وکړه او څرګنده کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسېدلي استخباراتي اطلاعات کرنه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بی پیلوټ الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خبره شوې ده. ګارډین او رسپانه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بی پیلوټ الوتکې پکې ښکاري او د توغندي پریتام پکې سم معلومی شي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویب پاڼه کې خپره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده او لیکي د اګست 29 نیټې برید لس بېګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تېروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسېدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې عمله سوداګري تر ډېره پورې اغیزمنه شوې. له سیمینا د آزادی اروپا مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په صفر نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د دارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موخه افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1400 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوی نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به په کسٹم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی د سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکي په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز زیاد تجارت او صنعت د خونی ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین د نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته وایو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فلحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
متحده ایالاتونو روسیې ته په ډاګه ویلي د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي حرکت به اشغال وګڼل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که موسکو داسې وکړي نو سخت تاوان به وګالي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ډاګه کړې ده چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به د دې هیواد اشغال وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې ولسمشر پوتین ته د ده خبرې واضحې وې.
I've been absolutely clear with President Putin.
مولو ولسمشر پوتین سره سپینه خبرې وکړې. هغه په دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز سوې قطعې د اوکراین د پولې خواته وخوځېږي اشغال به وګڼل سي او په سختو او منظمو اقتصادي اقداماتو به ځواب ورکړل سي. په دې اړه مو له خپلو متحدانو سره خبرې کړي او ولسمشر پوتین ته مو هم پوره وضاحت ورکړی دی. خو په دې کې شک نشته چې که پوتین دا غوره وګڼي نو روسیه به ډیر سخت تاوان وګالي.
بایدن دا خبرداري ورسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر یې د امریکا له اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړي. انتونی بلینکن پرون د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې مسکو له ناوړه عواقبو سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت غبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایر بوک وویل څلورو وړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اورې لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایر بوک زیاته کړه هر راز تاوتریخجن دریز او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري. تکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټالوالي د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادونو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې ده چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګیږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 1,22,000 سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې د پام وړ پوځي ځواک واستاوه. مسکو او مینسک وایي د سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوي دي.
لند خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخی په خپل ټوټر لیکلی د اروپایي ټولنې لاستاجو سره لپرلپسی لیدنو کتنو او تفاهم وروسته د ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملی کاري پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 159 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمني پولیسو هغه نه تنه افغان ځوانان نیولې چې په یو لاره کې په غیر قانوني ډول دغه هیواته ننوتی وو. دغه افغان ځوانان په شتودګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوی. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګوري د ورځنی لوبو په نړیوال جام کې خپل دوه مسیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له غاسپروم شرکت سره د غاز د بای پر سر لانجی وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپې تور ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړ چې لمخې راتلونکي شنبه د لویانو لپاره د کورونا وایروس ضد واکسین جبري کیږي. لاند خبرونه موارد تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به ورشو غور ته. د افغانستان په لویدیز غور کې د منار جام ورستې زلزلې ډنګېدو ته نږدې کړه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي ک دې منار ته پاملرنه ونه شي د سیلابونو لپیل سره به یاد برج لمنځه لاړ شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ډنګېدو لوګه سر مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وای د افغانستان په لویدیز کې ورسته زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت خودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګیدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورسته زلزلې د دې منار د وی برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره خودل شوی وي غرسولي او وبد دې منار لاندنی برخې ته تللی.
به خاطر جلوګیری از
کی منار د ساتنې لپاره په اوسنۍ شرایط کې اساسي لار ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي ترڅو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږي چې تیر سیلابونه د دې جام لاندنی برخې ته راوړي لري او د منار د بیرته جوړیدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همدارس د یونسکو له سازمان غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغیدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت شپیر فرهنګیان به د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمید الله زواک
دغه څلای د انساني او طبيعي تهدیدات او عمل تهدیدات سره سره بیا یې هم ترنن ځان استوار را رسولای دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوا کلمخ کې چې د سیلابونه راغلل او سړي اطراف یې چې هغه د سړي قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې لتیرو شلو کلونو راهیسې لدی جام لیدنه کړی وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سه چې درې میاشتې وړاندې هلته لاړم، د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تېرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تېرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره یې اقدام کوو، خو هېڅ هم ونه کړل.
نوموړی
وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شوې چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري.